اوس چې 8:30 دی د دې سات لاند خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان په اړه له خپلو سلاکارانو سره پریکړې ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د کابل ښار امنیتي وضعیت قناعت بښونکی نه دی او له امنیتي مسؤولانو یې غوښتي چې د کابل د امنیت لپاره جدي اقدامات وکوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د نجات په نوم د ائتلاف دوهمه غونډه نن یکشنبه د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې جوړه شي. مشهوری افغان سندرغاړی آریانا سعید د سلګونو نندرچانو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کالیزې په ویاړ کنسرت اجرا کړ. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وایي دولتي ځواکونو د تل عفر ښار د نیولو لپاره حمله پیل کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمني د بهرنیو چارو پر وزیر زیګمار ګابریل سخت انتقاد وکړ. د نجات پالنې پر ضد زرګونو معترضانو پرون شنبه د امریکا د متحدو ایالاتونو په باستن ښار کې لاریون وکړ او د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په مرکز اشقابات کې د مارشل آرت د لوبو له پیلېدو مخکې د الکولو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 وی او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي ودانۍ د بنسټ ډبره کې خودل شو. د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې دا به د نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان تر ټولو ستر سفارت وي. په دې اړه لسمی څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور واوري.
په پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر عزت عمر زاخلوال په اسلام آباد کې د سفارت د نوې ودانۍ د بنسټ ایښودو په اړه په خپل فیسبوک باندې لیکلي، د اسلام آباد په ډیپلوماتیک ساحه کې د رسوال چری په ځمکه له 1980 میلادي کال راهیسې د افغانستان ملکیت و چې د سفارت ودانۍ د بنسټ ډبره پرې کېښودل شوه. زیاتوي د سفارت د ودانۍ دا کمپلیکس به د یو ستر چینایي دولتي ساختماني شرکت د خوا د توکنډو په اوږدو کې جوړ شي چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت وي. ښاغلی زاخلوال د افغان سفارت د ودانۍ د بنسټ ایښودنې پر مهال د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
دا سفارت چې کله تکمیل شو دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت ووسي. دغه ځمکه چې مونږ ور باندې ولاړ یو 50 کاله کېږي چې زمونږ وه، مونږ لا تر اوسه ور باندې کار نه و شوی. دا دیوال یوازې د طالبانو په وخت کې جوړ شوی و، نور خاص کار نه و شوی. په تېر یو نیم کال کې خوشبختانه چې هم مو د دې تدارکاتي کارونه مکمل کړ، هم ورته بودیجه پیدا کړه او هم مو نن کار عملي شروع شو.
په عین حال کې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر احمد اندیشه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتري تهمینه جنجوا سره هم لیدلی او په افغانستان کې تلپاتې سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو پر پراختیا غږېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبرې خبر پاڼه کې ویلي، پاکستان او افغانستان تر هغه دي دواړو هیوادونو او دواړو ولسونو مشترک دښمن بللی او دواړو لورو دغه پدیدې د له منځه وړلو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د اړیکو او همکاریو پر پراختیا او ژورتیا سلا شوي دي. اغلی جنجو همداشان د اقتصادي اړیکو پراختیا، سوداګري، ترانزیت او دوه اړخیزې اړیکې دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره ګټورې بللي او د اړیکو پر پراختیا یې زور راوړی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه خوګوریدونکو سلام، که زه هم د ځوانانو ورځ تیر شنبه ون منزل شپه، خو زینن تاسو ته مبارکي وایم. د ځوانانو ورځ هر کال د اگست میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې نمانځل کیږي. د دې ورځې نمانځل د ځوانانو په ژوند کې کوم مثبت بدلون راوستلی شي، د خبرونه مو هم دې موضوع ته بیل کړی.
بعض ځوانان خبر وو، یعنی ټول ځوانان د کابل نو خبر
دومره ډیر ځوانان دي ک دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي. دا یو قوا ده، کوي قوا ده
چې ان شاء الله ځوانانو ته بل چانسونه نوي فرصتونه دي کارمندنی برابرېږي.
ا د ځوانانو ورځ ولس کاله مخکې لومړی ځل د اتریش په مرکز ویانا کې ونمانځل شوه چې اوس یې ډېر هیوادونه نمانځي. په دې ورځ هغه ځوانان ستایل کېږي چې لاسته راوړنې لري او خپلې ټولنې ته یې څه کړي وي. تېره شنبه دغه ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غني په ګډون په ارګ کې ونمانځل شوه چې 1500 ځوانانو پکې ګډون کړی و. خو آیا له ارګ څخه بهر هم ځوانانو دغه ورځ نمانځلې او په اړه یې معلومات لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو په همدې اړه پوښتلي.
نوم مې روحید احمد دی، په اصل کې د ننګرهار ولایت یم خو فلحال په کابل ښار کې اوسېږم. د ځوانانو په ورځې مطابق به زه دا وایم چې بعضې ځوانان خبر و، یعنی ټول ځوانان د کابل نه و خبر. اوس بعضې زموږ ملګري شته، د نور زموږ ګاونډیان شته، د ځوانانو ورځې نه نو خبر، حتی زه خپله نه وم خبر. خو کله چې 13 د هغې نه دوه یا درې ورځې وروسته زه خبر شوم. په دې ورځ کې باید ځوانان وهڅول شي د نورو غټو دولتي خلکو لخوا، د خپلو مشرانو لخوا، چې د افغانستان د پیشرفت او پرمختګ دپاره کار وکړي، خپل درس ته متوجه شي او روزمره ژوند ته متوجه شي.
نن مې شیرجان د کابل اوسیدونکی یم. د ځوانانو د ورځې په باره کې چې متاسفانه چې موږ ته خبر نه وو، دوه درې ورځې بعد خبر شو. نو د ځوانانو ورځ چې کېږي باید ټول ځوانان پکې برخه واخیستل شي او داسې ځای کې ونمانځل شي هلته ټول ځوانان دسترسي پیدا کړي او په ازادانه توګه ورشي، ځکه چې اوس هر کې ونمانځل شول هلته د ځوانانو ورتګ یعنې ډېر مشکله ورته.
نوم مې زبیح الله دی، اصلا د لغمان ولایت څخه یم او اوسېږم په کابل کې. او زه دې ورځې په مطابق دا ویل غواړم چې دا ورځ باید عام ځایونو کې ولمانځل شي، ځکه چې ټول ځوانان باید خبر واوسېږي له دې نه. خو متاسفانه په دې کال کې د ارګ کې ولمانځل شوله چې زیاتو خلکو زیاتو ځوانانو ورته لاسرسی نه درلوده. او دا ورځ باید داسې ځای کې ولمانځل شي چې عام ځای ټول ځوانان باید خبر واوسېږي. بل دا ویل غواړم چې په دې ورځ کې باید هغه ځوانان راټول شي چې استعداد ولري. د همدغې لارې موږ کولی شو چې ځوانان وهڅوو. اوس زیاتره موږ د لوړ پوړي هغه دي چې نمایشي خبرې کی، باید عملی هغه تزان هغه چا دا کرنه، باید عملی وسه چې ویل دا باید عملی وکي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د ځوانانو د ورځې په غونډه کې ګډون کړی وو، له ځوانانو یو غوښتل چې له سره مرسته وکړي تر څو وران افغانستان په ګډه آباد کړي.
شما بيد نيستين،
تاسو د ولي ونی نه یاستئ چې له هر باد سره یو خواته ولاړ سئ. تاسو د افغانستان د راتلونکي جوړونکي یاستئ. ستاسو سرنوشت دا دی چې د افغانستان بحرانونه ختم کړئ. ستاسو رسالت دا دی چې فساد ختم کړئ او هدف مو دا دی چې ملي یووالی تمثیل کړئ.
لا سیاسی خبرو ورها خوا جمهور رئیس غنی لا ځوانانو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به کاری فرصتونه برابروي.
دری هفته 800 بست تدارکات اعلان میشه.
دا اونۍ د تدارکاتو 800 بستونه اعلانېږي. په دوه اونۍ کې د ملکی خدمتونو 5000 بستونه اعلانېږي. تر دې میاشتې د